یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو افریدونکو السلام علیکم. ولسمشر غنی کندهار ته تللی. د ناروی او کاناډا سفارتونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی. د پاکستان صدر اعظم افغانستان کې د داسې تاوتریخوالي کمښت غوښتي چې اوربان ته لار هواره کړي، او امریکایي سیاستوال غواړي په بالتیک سمندرګي کې د روسیې د یوې پروژې مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به نن 215م اتل قلی اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازیو سره وګوري.
اجنډا ترتیب شوې ده، یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اقشار، ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه کسان ټول په تامل دی د دې سره د ریسټل جمهور او سره د پلاوی سره لیدنه ولري.
خغلی غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې په روسي او شاوخوا دوه میاشتو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی، او د کندهار ښار په نږدې 40 کیلومتره کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل او یو شمیر سیمې ونیولې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربند ته لار هواره شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی دا خبره پر ټویټر کې ورسته تر دې ولیکله چې تیر شپه ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبري وکړه. تر دې ټلیفوني مکالمه مخکې پرون د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوی سره تر لیدو ورسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نور د طالبانو په ګټه نه ده، او دا خبره او دوی ویل چې دا خبره طالبانو د تکړه د شاه محمود قریشی زیاته کړ چې ټول لوري باید د اورکم لپاره هڅه وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زموږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خدا مسولیت یوازې طالبانو ته نشي راجه کېدی. ټول خواوی چې څومره دی هغوی به خپل نقش لوبوي.
کردار ادا کرنا ہوگا.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبه په ورځ له شاه محمود قریشی سره وکتل. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په خبره کړې اعلان کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغانستان په مشوره تر سره شوی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یو الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې دا د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 43 ډله ده چې جرمني بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 908 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي بیرته هیواد ته استولې دي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته د افغانانو د استولو پروسه پیل کړې. پرون چهارشنبه له اتریش او بلغاریا هم یو ډله افغان کډوال په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول شول. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. امریکایي جمهوریت پال سناتور ټیډ کروز تایید ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږد د لانجمنې نه لیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نور سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي، یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره یې د اجازې سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ترامپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. سناتور کروز چې د بندیزونو په دغه لایحه کې همکاري کړې پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل چې د ده په باور دغه نلیکه به هیڅکله هم ګاز ونه لیږدوي. بل ورته د امریکا حکومت تایید کړ چې په دې ورستیو کې پر یو شمیر شبکو سایبری حمله شوې ده. حکومت دا حمله لوی او دوامدار بللې. په هغه غټ بیان کې چې پرون چهارشنبه د امریکا د فدرال پولیسو تحقیقاتي ادارې اف بی آی د سایبری امنیت او د بنسټیزو تاسیساتو د امنیت ادارې او د ملي استخباراتو رئیس خبر کړ ویل شوی چې وضعیت د واده په حال کې دی او پلتون کې پر دې کار کوي چې دغه حمله پر بشپړ پراخوالی ځان پوکړي. پلټونکو ویلي چې په دغه حمله کې د فدرال حکومت شبکې اغیزمنې شوې دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دغه ادارو د همغږۍ یوه ډله جوړه کړې چې د امریکا د حکومت د غبرګون چارې همغږي کړي. د دغه ادارو او په دې مسله کې د ښکېلو نورو بنسټونو استازیو پرون د کانګرس غړو ته هم د دغه سایبری برید په اړه معلومات ورکړل. دیموکرات سناتور ډیک دوربین وروسته امریکایي سی این این تلویزیون ته وویل چې دا د امریکا پر متحده ایالاتونو د روسیې لخوا عملا د جنگ اعلان دی او موږ باید هغه جدي وبولو. په واشنگټن کې د روسیې سفارت په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. او د چین فضایي بېړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړې دي. د چین دولتي رسنۍ د دغه هېواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د چانګي 15 په نوم دغه بېړۍ د چین په شمال کې د انز منګولیا په سیمه کې ښکته شوې ده.
خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. د روان خبرونه په دوام کې بو واوري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی.
د ریاستي جمهور په اجندا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګه د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناقشه شته.
کاناډا او ناروی وايي په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د مولا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفی او روحانی شخصیت دا یو تاریخی ابیده بلل کېدای شي.
په نورستان کې خلک د کورونا دوهمې څپې اندیشمن کړي.
مړې خوګيږي او دغه سردردي دا او دغه سینا د ګام دي په تنګ دي ځان دا یو لږ پاتې دي چې د خلک خوګيږي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ مخکښ شي شزي پروګرام هم لرو. لمړی کابل ته زو په دغه شار کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وی لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. د دغو سفارتونو چارواکو کې ټینګار کوي چې که اورمند وشي د سولې پیل شوی خبرې به بریالي شي. لبلې خوایوش مرشزي اندېښنه شي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په اړه معلومات ورسره نشریکی شي. د دې موضوع تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
من نن زروان صاحب له څو دقیقې مخکې په کابل کې د خزل لوري یو ناسته جوړه شوې. په دې ناسته کې په کابل کې د ناروی سفیر همدارنګه د کاناډا سفارت یو چارواکي هم ګډون کړای و. په کابل کې د ناروی سفیر اولی اودرس دا وویل چې همدا اوس په افغانستان کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د تاریخوالي کچا لوړه ده. په داسې حال کې چې دوه پړاو د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلي دي. د ټینګار وکاو کچیر په افغانستان کې د طالبانو لوري اوربند وسی دا کېدای شي چې د افغان سولې د پیلسوي خبرې یوې ښې پایلې ته ورسوي. همدارنګه ټینګار وکاو چې خزي کولای شي په دې برخه کې رغند رول ولوبوي او په دې هم ټینګار وکاو چې افغان دولت په ځانګړي توګه د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم چې د جنوري تر 15 نیټې پورې دوی وخت لري دوی باید په دې موده کې سلام مشورې وکوي د افغانستان له ټولو قشرونو سره او د راتلونکو مذاکراتو لپاره د بل پړاو لپاره زیات امادګي ونیسي تر څو وکولای شي په کم وخت کې د افغانستان د سولې پروسه یې نتیجې ته ورسیږي. بلخوا په کابل کې د کاناډا سفارت د سفیر لومړی سکټر هغه هم ټینګار وکړ چې افغان باید سره له دې چې مذاکرات مختوري باید پټول کې له طالبانو ته دا قناعت هم ورکي ترڅو په افغانستان کې تاوتریخواله راکم کې نوموړي په افغانستان کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښو باندې اندېښنه وښودله او بلخوا بیا ښځې البته د سولې پروسې لپاره د ښځو د پیاوړتیا مؤسسې چارواکو او یوې غړې یې چې لیمان وري نومېده هغې ټینګار وکوه چې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کېږي خو د افغانستان له ښځو سره په افغانستان کې افغان میرمنو سره هېڅ ډول معلومات نه شریکېږي چې بالاخره د دوی حقونه څنګه کېږي او که چېرې سوله راځي له سولې وروسته دوی سرنوشت به څنګه کېږي او هغه لاسته راوړنې چې په تېرو 19 کلونو کې ښځو البته هغه ترلاسه کړي دي د هغې سرنوشت به کېږي نو غوښتنه یې وکړله چې هم طالبان او هم افغان حکومت د ښځو سرنوشت معلوم کړي او هر ډول خبرې چې کېږي باید معلومات ورسره شریک شي.
ډېر مننه کورودن فیروزه عزیزی و چې په کابل کې د ناروی او کاناډا د سفارتونو د مسؤلانو د څرګندونې هم اشاره وکړه چې ویلې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار ته تللی دی. ښاغلی غنی په داسې وخت کې کندهار ته تللی دی چې وړاندیز شوی چې د سولې د خبرو بل پړاو دی په دغه ښار کې وشي. د کندهار د والی ویاند بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر بنن د 215 اتل قل اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلو بیلو قشرونو له استازو سره وګوري. د موضوع نور جزئیات صادق رښتینی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن لس بجې په یو ورځني سفر کندهار ته راورسېدی. ولسمشر لومړی په 215 اتل قل اردو کې د کندهار د نظامی چارواکو سره د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې غونډه لري. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې تر دې وروسته به ولسمشر د کندهار د اوسیدونکو او قومي مخمورو یوې لویې غونډې ته وینا وکړي او د سولې د روان بهیر په اړه به په جلا جلا توګه د ټولنې د بیلابیلو اقشارو ځوانانو میرمنو او مدني بنسټونو د استازو سره وګوري. تر اوسه د ولسمشر د وینا د اجنډا په اړه چارواکو رسنیو ته په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو یو شمیر سرچینې وایي چې ولسمشر به د خلکو غونډې ته په وینا کې د کندهار سیاسي او تاریخي ارزښت په کتو پر طالبانو ژغ وکړي چې د سولې خبرې دي د بهرنیو هیوادونو پر ځای په کندهار کې وکړي. د ولسمشر سره په دې سفر کې داغه لمړی مرستيال امر الله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محیب هم ملګری دي. د امنیتی تدابیر په اړه باید وایم چې سره لدی چې د ولسمشر لپاره د کندهار شهر څخه لیري په 215 اتل قل اردو کې مراسم نیول سوي خو نن سهار وختي څخه په کندهار شهر کې لمړی درجه اظهارات نیول سوي او د شهر د مرکزی برخې مهم واټونه او سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر کندهار ته تللی دی. د کندهار د والی ویندوی بهیر احمدی د شاغلی غنی د دې سفر او د هغه د لیدنو کتنو د ایجنډا په اړه یو سات مخکې ازادي رادیو ته وویل.
لکه څنګه چې تاسو باندې د ایواد ویړلې جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم سات مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د ولسمشر دولتي پلاوي کمیټه باندې هغه په 215 اتل قل اردو کې د کندهار د بیلابیل اقشار سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د روانې پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په مخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوی ده د بیلابیل اقشار سره د لیدنې په مخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اقشار ځوانان خدای علما مشران به د ټولنې باندې پوزه بارسته کسان ټول وو چې تعامل دی د دې سره د ریسټل جمهور او سره د پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کوم لوی پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او ک د سولې پر موضوع له قومونو له مشرانو د مدني ټولنو له استادو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وایي چې د کندهار والی هم وړاندیز کړي چې د سولې بل پړاو خبرې کوي نو کندهار آماده ده چې دغه خبرو قربتو وکړي.
بلې موږ دا وړاندیز کړي دي چې موږ بشپړ چمتووالی لرو ترڅو د سولې د پاتې خبراتورو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتوب وشي. د دې ترڅنګ د رئیس صاحب جمهور په اجنډا کې
د صنعتکارانو تجارانو او همدارنګه د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناشته شته او د کوم لوی پروژې په اړه باندې په اجندا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوي. ولې په پلان کې وي ان شاء الله هغه به د مسواس سره شریک شي.
په دغه سیاو وخت کې چې په کندهار کې په دې ورستو کې د زینو ورسوالیو په من جمله ارغنداب څخه د امنیو د زیاتوالي راپور نو ورکول کیږي، اشرف غنی د یوې ورځې لپاره د ولایت درزی، آیا دا به د ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بلا شک، رئیس جمهور یوازې رئیس جمهور نه بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قواو هم دی، نو په هغه حساب باندې د کندهار د عمومي امنیتی وضعیت د جاج افستلو په موخه باندې هم دلته د نظامي مسؤلینو او د ټولنې د بیلابیل اشارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، ترڅو هغه اشار چې دلته باید مستقیما د ډاډمن امنیت تامین په موخه باندې مرسته وکړي، همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې ترڅنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار ته والی ویندوی بهیر احمدی و چې دغه شارت د ولسمشر غنی د سفر په اړه له ساجی رادیو سره خبري کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال په کونړ ولایت کې د مالټو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په یاد ولایت کې د مالټو حاصلات 0 میټریک ټن ته رسیږي. د ښاغلي رستمی په خبره تیر کال په دغه ولایت کې د مالټو حاصلات 900 میټریک ټن ته رسیده. د نوموړي په خبره په دې وروستیو کې په ختیځ کې د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. ننګرهار کې په 1,250 هکتار ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي دي چې له جملې 550 هکتاره د ننګرهار په کانال کې جوړ شوي دي. د رستمی په خبره روان کال په ختیځ کې 15,600 میټریک ټن مالټې تولید شوي چې کال په کال په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راځي. دا هم د کابل په ځینو بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر شپږ او یا افغانۍ نوي پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سلیا او افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1,040 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 408 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اساجي راديو واوريدل. ساعت 12:02 شوه. د امریکا په متحده ایالاتونو د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې د کورونا او باد تلفات شمیر لوړی کچې ته رسیدلې دي. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین غنو کسانو ته ورکړل شي، خو پر دې سربېره به د اوسنیو ناروغانو لکبل د دې اخیستونکو ناروغي تلفات ډیر شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډیر جر د واکسین ورکړه پیل شي. د دې موضوع نور تفصیل احمد شي برابروي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووډ-19 ناروغي د قربانیانو شمیر د چهارشنبې په ورځ یو نوی لوړ کچ ته ورسید او روغتیایي چارواکو ویل چې د کورونا وایروس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چهارشنبې په ورځ د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر 3,200 ته ورسید او د کورونا نوی مثبت پیښې تر 2,500 واوښته. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا ووم ورسته چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالاتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هر ورځ تر 2,500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمیره بیا 19 وشوي چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمیرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته واکسین به هم پر راتلونکو اونیو کې پسې زیات شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووډ-19 ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمیره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمینه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تیر یو اونۍ کې تر 1500 د ډیرو تلفاتو خبر ورکړ. جرمني پرون د 9,259 تلفاتو خبر ورکړ. ټاکل شوی ده چې نن د جرمني سرپرستم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایون ټیک کمپنۍ له مشانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر لنوي او نوې دا واکسین په خپل خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلې دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د دسمبر په 20مه شین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي.
و موردل چې په امریکا او نور نړۍ کې کورونا په خپرېدو ده او د دې وبا له کبله د مړینو شمیر هم زیات شوی دی. کورونا نه یوازې په نور نړۍ په افغانستان کې هم په ډېرېدو ده. د نورستان ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي د کورونا وبا د خپرېدو له کبله اندېښنه شي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په روغتیایي مرکزونو کې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته او د دې ویره شته چې دا ځل به ډېر کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله ومري. په دې اړه روح الله انوري راپور راستولی.
په نورستان کې خلک شکایت کوي چې په سیمه کې د کورونا دوهمه څپه پیل شوی خو په روغتونونو کې درمل وجود نه لري. د دوی په خبره کې په وخت کلینیکونو او د کووېډ 19 ځانګړو مرکزونو کې لازم تدابیر ونیول شي نو دوی به لګڼو ستونزو سره مخ شي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی سمی الله:
دا موسمي مرزونه او توخیګان او سردردې او زکامونو دام ډېر زیات دي، دغه مشکلات ډېر څخه د خلکو لسونو او ځپل.
د خلکو په خبره چې د کورونا وایرس په تیر څپه کې هم د دوی په کورونو کې زیات کسان په یاد ناروغي اخته شوی وو. دا سانتیاو د نشتون په وجه نه ناروغي معلومه شو او نه هم چا درملنه وکړه چې لامل یو شمیر مړه هم شول. د دوی په وینا چې د حکومت نه پاملرنې خلک په تنګ کړی دي. د دواب قومي مشر حاجی میراجان:
دا ته مرزا کو کورینا په نام دا توغې دا مرې پکیږي او دا سر درد دي او دا سینا دا کام دي پتنګ دي ځان دا یو لږ پاتې دي چې داخل خو شوږي نو څه پاتې نه دي.
په نورستان کې د عام روغتیا مسولین هم منی چې په ولایت کې د کووېډ 19 ناروغي دوهمه صفه پیل شوی خو دوی ورته پوره چمتووالی نیولې دي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی ولا ستوري:
موږ د عام روغتیا ریاست لخوانه په نورستان ولایت کې د کورونا وبا لپاره مکمل آمادگی لرو. په نورګرام خپل مرکز پارون او همدارنګ په کامدیش کې فعال مرکزونه لرو. بیړنی خبرګون ټیمونه په ساحه کې کار کوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې یو لری پروت غرانی او یخ ولایت دی چې پکې د کال په اکثر وختونو کې یخنی وي او د واورو اورخ سره کلیو او ولسوالیو ته لارې هم بندیږي. د خلکو په خبره کې اوس وخت کې روغتي مرکزونو ته درمل او نور اسانتیاوي ونه رسول شي، د لارو بندیدو سره به نورستانیان د کورونا لامل انساني ناورین سره مخ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
په غزنی کې د مولا نو بابا په نوم د یو مشهور صوفی او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې ده. د زیارت شاوخوا 300 کال پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور لري.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتری واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت ته مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لوی لار موقعیت لري. دغه زیارت ته لری پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې ترڅنګ دغه زیارت ترنزوران هم د شی په مخ راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړی او ماشومان راځي او د لوی لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي. زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه داشی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسد الله بلهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کال پخوانی مخینه لري. دی وایي ملانو بابا یو دینی عالم او صوفي وو، زیات مریدان یې درلودل او هغوی به یې تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت غزنی په واغز او اندړو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته یې زده کړې هم کړې دي.
داسې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په مهال د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې دیني زده کړې کړي. د یو صوفي او روحاني شخصیت و دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهوري قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف شوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي د سه شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه ناڅرګنده وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانونکو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان له سیمې په تیښته بریالی شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نجونو او ښځو د مرموزو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه شي. په شمال کې دغه اداري ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم ډېر شوي دي. د موضوع تفصیل مزار شریف څخه د مجیب حبیب زی پراپور کې.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشر هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو سل یو شپته پیښې ثبت شوې. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو ډېر شپې کې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته په کې څه باندې 15% زیاتوالی راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 په حساب کړی وي. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشتر موارد قتل مو
ده. په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو په حساب څه وي او شمیر یې شل تر رسیدي. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همدارز ایوازي په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړه عمر ودونو دو لس پی حساب سوی.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټول پیښې شلو ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټول 315 پیښې ثبت کړی دی. د یاد بنسټ مشر شاهله حدید ازدی راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارد زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهله وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشته.
هغه مهال به د تشدد پیښې کمیږي چې موږ ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی لوړ شي.
په همدې وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
مرکزی زندان څخه زنګ وهلی دي. زموږ په داخله معبد کې د دوو چې ډوډۍ ډېر مشکل لرو چې بېچي اومه ده او دوه مشکل مې دغه دی چې په روغتیایي برخه کې هم ډېر مشکلات لرو. دا به ستاسو ډېر یو لو مهرباني. زموږ ته چې کوم شیان د ملاقات په کې راځي زموږ ته هغه شیان ګرځول کېږي. نه تېر شو
د ولایت کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ مربوطه ساو څخه د موږ کونړ ولایت د مایبینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دویم کال کېږي چې تر اوسه پورې پته نه لګي. تاسو لوړو مقامات او ازادي راډیو احترامانه هیله کوو چې موږ دا شکایت سب کوي لوړو مقامات ته ورسوي.
السلام.
اسلام دلمن ولایت درزر پاره کې چې ما د ازادي راډیو ته دان کې غام پرې دوم زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی او ملي دسترخوان چې دی ملي دسترخوان باید په مستحق او غریبانو کورنۍ باندې وویشل شي نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم معاش لري همدغه لري نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړې غوښتنه او دا سلمې دا ده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي دا د شهیدانو کورنۍ چې دي دا د خپل پایلمن ولایت کې د انار په چوک د لوی په چوک د شیش په چوک په دغه چوکو باندې وینم چې د نظامي سربازانو کونډې یا کونډې یا منډې پکر ته ولاړ دي نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي مستر خان دی په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسېږي